او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لري شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ دیس سم کې درس نه زده کی استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ شخان پوی د تختیم اختراوالو ته تنبال او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتن کور کې ما پختنه کوي پلان کې زده کوي ټول درس نه زده کولای مسلین د شخان پوی وای ورسته دی د خبر سره د کی کله چې استاد وای یا استاد خبر ورته کوي استاد نسټ تکي د تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس مرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خواوي څو ګیمونه وای څو هغه او څو چې مخته کینی د استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي نو درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل منلې ده چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي اول که دغه سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به درس او د تحصیل وخت وروړي
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټمټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم لري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نو شي ځنه هغه کړي او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونه ورده چې خپل کتابونه کوم یو واځو کې کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې را وباسمه یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثره وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعت وروسته یا دوه ورځې وروسته
دا په هنتون استاد زول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعه او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشل کار مخکې باید کړی وي لکه تر لکه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ ټلیفون باید خپل غلای کړئ ټلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشي رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال نه لري تاسو زده کړنه شي کولای ډیر خوړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو معمولا څوک ډیر موړی هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګای وي ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي دا تمرکز لپاره ډیر کومک
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا سره غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین زده کوونکو ته خز ذکر ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی، هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه، چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسئله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د درېو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا، تبادل افکار منځ ته راځي، دا ډېر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندی خا گتاوار کردی دا چه دازما وراندیس هم بیا.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غو ساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدی وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافی خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین ندی، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم ندی، اما درسونه مو کم کئ. ټول هڅه ما کوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کئ یا دوه کتاب خلاص کئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکرې او دغه هر ورځ تمرین کوی. تل مو هڅه دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات لیادې ما کوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکې او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مختب وزه او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه. زه نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومن دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومن صاحب سره خبرې کوو. مومن صاحب بحث تخ راغلاست.
شکر مهربانی.
تاکل شوه د پلا پاکستان سره صادرات بیا پیل سی. صادرات په څه ډول پیلېږي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې تقریبا د مارچ خره په دې خوا ته کوټ نږدې د خبرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلود. ترانزیت تقریبا د دوه میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو. ان چې بعضې هغه چیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي په کون سره ورته توضیح کېږي دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه وارداتو ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخليږي.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. اگر در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل به اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
در سطوتی ما جریان داشته. بله مومن صاحب محترم، دغه صادراتونه چې تاسو خبرې کوي، رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي؟ او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لارې هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنزی ده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و. موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات ورو دغه صادرات وسن هند ته زموږ صادرات شروع. په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دغه شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي. ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیق کوو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کیندي هغه موږ پر ځان باندې تطبیق کوو. زموږ ټول موټران، زموږ ډریوران، دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولې جوپه صادرات کېږي په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کېږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ویني چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحو میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود. حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنم که علی باغای انگور که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما بریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنم که از دو سال به تو مشکلات ما کمتر شده در برای صادرات ما. یک کار خال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چهار کلمه پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره، انار ما داریم و کیله و داره. ما در این باره به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینات گمرکات و به سایر دوستا در این بحث روان هستند. ما میخوایم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پارسال 15 روز بندیش را داشتیم که به خاطر بلند بردار تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سریوم انشالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما آماده هستیم انشالله از طریق سفارت افغانستان از یاد منه را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و در این باره باز شدنی را و در گبزدن بسیار
کوشش‌های زیادی کردن. ولسمشر غنی هم ډیر کله ویلی دی چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو، یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
موږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوی دی چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دی ویجي چې موږ څنګه کولی شو چې په د وصل په نقطه به مبدله سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې ځي، د ازبکستان پورې ځي، او موږ هکذا کوشش کوو چې هم د آسیایي معنا څخه ټول جنوبي آسیا چې باندې کې بنگلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټول ته موږ څنګه وکولای شو چې موږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپل آسیایي معنا کې بعض مملکتو ته هغه مشر په دې موافقت دی. یعنی خو شاید یو ګرمین چې وشته ضرورت وي په دې موافقت دی چې کچیر ازبکستان خپل په بنگلاديش تاسو نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیدي. هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بالکل خپل
دغه جناب مومن صاحب با معذرت از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم دیروز پریروز ما با رهبری وقتی خود رهبری اتاق دولت و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار آماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل آماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیست و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات آمادگی خاص
داره. اوس محال چابهار بندر سخزمونگ راکره ورکره په کوم وضعیت که در جناب مومنسه؟
د چابهار د بندر څخه موږ راکړور کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبر دی هرنی چې د افغانستان سوداګر غواړي موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاټه بندر ټولو چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک بل پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز خربوزه اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم به دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدور ما هم برای میوه خوش کرم برای میوه تازه هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا دودی 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی او قدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این اساس ما میتونیم که بتوانیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبادن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیاتشان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن همین کویدات کووید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنیم دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر بروی مردم باز است، کوریدور هوایی بروی مردم باز است، چابهار بروی مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول توریدونکو او لسوداګر څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس د اغه معیاری موږ تاسو ګورې زموږ ته پروس شکل یا تیر کال جمعي د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلی دي. اغه خپل معیار لري، پاکستان موږ خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هم یو غواړي چې دغه خلکو د ضرورت مخته او داغه خلکو داغه مصرف چې دې سره کمی مصرف وي هغه ته نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته بندۍ سته او هم د ټولو شانو سه دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو که بل ځای ته استو دا ټوله په فریج کنټینرانو کې ځي، په کول سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ استو زموږ تجارت اوس تقریبا انشاءالله معیاري شکل نیولی دی او انشاءالله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ انشاءالله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنیا نشته ټول سوداګر پدې کې کوشش یا پخته دي چې د افغانستان صادرات ښه بازار پیدا کړي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب.
تشکر. پیژدا تاسو